360 में पाक अफगान सरहद पर एक बार फिर झड़प, दुर्गम गेट की बंदिश से ताजिर परेशान। अमरीकियों की तरफ से यूक्रेन की हिमायत में कमी, यूरोप के दौरे में सदर बाइडेन का यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद जारी रखने का ऐलान। और जानेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिससे आपके पालतू जानवर आपसे बात कर सकेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अफगान तालिबान ने कहा है कि पाक अफगान सरहद के दरमियान तुरखम चेक पोस्ट पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। तालिबान हुकूमत की तरफ से गेट बंद किए जाने के बाद तुरखम की सरहद पर तालिबान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें एक FC अहलकार जख्मी हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम और चमन चेक पोस्ट वक्तन फवक्तन कशीदगी की वजह से बंद होती रही हैं। पाकिस्तानी और अफगान ताजरों का कहना है कि गेट बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान ताजरों को हो रहा है और उन्होंने अपील की है कि सरहदों को सियासी तनाज़ात की नज़र ना किया जाए।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और तजारत सब कुछ बंद है, पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त भी बंद है। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, लेकिन ये वाज़े नहीं कि गेट दोबारा कब खुलेगा। लोगों को मुश्किलात का सामना है, सरहद की दोनों जानेब हजारों लोग फंसे हुए हैं और हम बेबस हैं। हम हुकूमत से बॉर्डर खोलने की अपील करते हैं ताकि यहाँ लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
ये ताज़ा सब्जियां हैं और ये खराब हो जाएंगी। हमारे यहाँ खाने को नहीं है और हम ड्राइवरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। ये आलू और सब्जियां ट्रक में लदी हुई देखे है, हमें मुश्किलात का सामना है। हम चाहते हैं ये खत्म की जाए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।
अपने एक ट्वीट में तुरखम में तालिबान कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने वादों की पासदारी नहीं की, इसीलिए आला क़यादत की हिदायत पर तुरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। शमीम, तुरखम में इस वक्त सूरत हाल है क्या? कशीदगी अब भी है या कुछ हालात सेटल हुए हैं?
देख रहे, कल इतवार की रात से, मतलब जिस वक्त तालिबान ने सरहद बंद कर दिए उसी वक्त से वही सूरत हाल है। कल शाम को पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी मजीद डिप्लॉयमेंट वहां पर हुई है। इस वक्त ये है कि अभी तक बॉर्डर बंद है, सैकड़ों गाड़ियां जो सामान से लदी हुई है, जिसमें सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, गोश्त भी है और दीकर खुराकी अजनास है, वो अभी तक खड़े हैं सरहद के दोनों जानेब। लंडिकोतल से आगे जाने पर पाबंदी है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं। तालिबान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और तालिबान का ये कहना है कि हमारे जो लोग हैं उनकी बेइज्जतियां की जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि हमने सिर्फ मरीजों को आने की इजाज़त दी है, उनके अटेंडेंट्स नहीं आ सकती। और परसों रात जो इतवार की शाम था, तो उसी वक्त जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान है, तो उसने ये कहा है कि हमारी बेइज्जतियां हो रही है हमारे लोगों की। जो मौलवी मोहम्मद सदीक है, जो बॉर्डर कमिश्नर है अफगानिस्तान फौज का, उन्होंने कहा कि अफगान पासपोर्ट और तस्करा वगैरह और दीगर कागजात को ज़मीन पर फेंकते हैं और जो सिक्योरिटी अलकार है वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, इसी वजह से उन्होंने अस्खुद बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा लोग खफा है, कबायली भी खफा है, ताजिर भी खफा है, मजदूर भी खफा है। और कल मजदूरों ने एक अमन मार्च भी किया था जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक से अपील की कि वो बातचीत कर दे और इस मसले को हल कर दे। और ये वक्तन फवक्तन
तालिबान के कमिश्नर ने जो आपने मौलवी सिद्दीक का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कुछ वादे पाकिस्तान ने पूरे नहीं किए जो पाकिस्तान ने किए थे, तो लेकिन ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन से वादे थे। आपके पास क्या इत्तला हैं?
वादे ये है कि इन्होंने ये कहा है कि दो तरफा आने जाने पर, मतलब जो पासपोर्ट होते हैं, जो और डॉक्टरों के कागजात होते हैं, उस पर आने जाने की इजाज़त थी। 10 दिन कबल ऐसा हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि सिर्फ मरीज आएंगे पाकिस्तान और जो उनके अटेंडेंस है, उनकी जो लवाहिकीन है जो उनके साथ आते हैं, वो नहीं आएंगे। तो जब वहाँ पर मतलब मरीजों का बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया, तो उसी वक्त ये बदमजगी पैदा हुई है और उसी वक्त तालिबान ने जो है लोगों को پاکستان جانے سے منع کر دیا ہے. اب مریض جب آئیں گے تو اس میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ اٹینڈنٹ نہیں آئے گا تو مسئلہ تو پیدا ہوگا. اسی وجہ سے پاکستان نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک مریض اور ایک اٹینڈنٹ آئے گا. اصل وعدہ وہی ہے جس کو مولوی صدیق نے کہا ہے کہ اس کو ایفا نہیں کیا جا رہا ہے.
سو ایک مریض اور ایک اٹینڈنٹ کا جو اس وقت تنازع ہے اس کی وجہ سے بارڈر بند ہے. بہت شکریہ شمیم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت بارڈر پہ کیا صورتحال ہے. ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اسی دوران کل ان دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے ترکی کے دورے کے دوران سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں جلد از جلد شمولیت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے ترکی کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے. جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ F-16 طیاروں کی فروخت کو اس کی سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت سے مشروط نہیں کرنا چاہیے. ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی نیٹو کی توسیع کے خلاف نہیں ہے, لیکن سویڈن نے اس معاملے میں ابھی تک اپنے وعدے پورے نہیں کیے. امریکی وزیر خارجہ نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور کہا کہ بحالی کے لیے امریکی امداد جاری رہے گی. ترکی اور شام میں 6 فروری کو آنے والے اس تباہ کن زلزلے میں اب تک 45,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور دنیا بھر سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے. سعودی عرب اور دوسری عرب ریاستوں کی طرف سے بھی شام اور ترکی کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا ہے. 12 برس پہلے جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کر دی تھی, مگر حالیہ کچھ برسوں میں اردن, متحدہ عرب امارات اور بحرین نے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں اور دیگر کچھ ممالک بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے. اسلامی ممالک کی طرف سے ترکی اور شام میں امدادی کارروائیوں میں مدد دینے کا اعلان کیا گیا, جو تجزیہ کاروں کے خیال میں شام کے ساتھ ان عرب ممالک کے تعلقات میں بہتری کے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر عاقل ندیم سے جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاقل, زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں اسلامی ممالک جو ہیں وہ کافی آگے ہیں, کیا یہ واقعی ایک موقع ہو سکتا ہے شام اور ترکی کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات میں بہتری کا؟
دیکھیں, آپ نے صحیح کہا کہ مسلمان ممالک کافی آگے ہیں ہیلپ کرنے میں. سعودی عرب نے تقریباً $100 million آن لائن ڈونیشن اکٹھے کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری ایمرجنسی سروسز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں. آپ یو اے ای کو دیکھیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی. قطر نے جو ابھی ورلڈ کپ کے لیے جو ان کے انتظامات تھے اس میں جو کنٹینرز وغیرہ تھے انہوں نے بھی وہ بھی وہاں پہ بھیجے ہیں. تو تمام مسلمان ممالک اور خاص طور پہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے ایک بہت بڑا آرمی کا اور ریسکیو جو عملہ ہے وہ بھیجا ہے جو کہ وہاں پہ لوگوں کو ابھی بھی نکال رہے ہیں. تو سارے اسلامی ممالک نے بہت آگے بڑھ کے اس مشکل وقت میں ترکی اور سیریا کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے آئے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس میں سے کوئی شاید سیاسی بہتری آئے گی تعلقات میں. وہ اگر آپ ترکی اور عرب کے تعلقات دیکھیں تو وہ اس میں بہت خرابیاں ہیں اور شاید اس وجہ سے جو جہاں پہ جب ہیلپ کی جا رہی تو یہ اس میں حالات میں شاید بہتری نہ لا سکے. میرا نہیں خیال,
آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی پولیٹیکل گین مل سکتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک بشار الاسد کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کچھ حد تک بہتر ہونے کے امکانات ہیں, کچھ برف پگھلے گی اس لحاظ سے؟
وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر بشار الاسد جو ہے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا نیچے لائے اور یہ کلیئر سگنلز عرب ممالک کو دیں کہ وہ بالکل ایران پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا ان کے کہنے پہ اپنی فورن پالیسی نہیں چلائیں گے, تب شاید اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ بشار الاسد ایسا کچھ کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے پاس تو پھر کوئی بھی جو سپورٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں رہے گی اور جو اپوزیشن ہے ان کو تو سارے عرب ممالک کی سپورٹ ہے, تو وہ ان کے لیے کافی سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ کی یہ جو پرسپشن ہے کہ شاید اس سے جو ہیلپ کی جا رہی ہے اس سے کوئی سیاسی تعلقات میں بہتری آئے گی, یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں اور جنریشنل اس میں خامیاں ہیں. تو اس ایک موقع سے میرا نہیں خیال کہ سیاسی جو وہاں پہ ایک اکرم ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی.
تو سعودی عرب اور ترکی کے رہنماؤں کی اگر ہم بات کریں, گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں, کیا اب اس فرنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سائڈ پہ تعلقات کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں سعودی عرب اور ترکی کے؟
سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ترکی جو تھا وہ ایک کلونیل پاور تھا اور سعودی عرب کو کافی سالوں انہوں نے حکمرانی کیا, تو وہ ایک کلونیل کلونیلسٹ جو ہیں ان کا ایک آپس میں ہمیشہ سے ایک مشکل تعلقات رہے ہیں. تو ترکی کی طرف سے تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن میرا خیال میں خشکی کی وجہ سے جو قتل ہے اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے, لیکن شاید اب چونکہ ایم بی ایس جو ہے وہ کافی بڑے لبرل تھنکنگ والے آدمی ہیں اور انہوں نے کافی
عاقل ندیم کی شاید اس وقت جو ہے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی اس وقت جو ہے وہ کال ڈراپ ہوئی ہے, لیکن اوور آل عاقل ندیم کا کہنا تھا کہ جو اس وقت تعلقات ہیں ترکی اور شام کے باقی عرب ممالک سے, اور خاص طور پہ شام کے باقی عرب ممالک سے جو تعلقات ہیں ان میں صرف اس ایک ایونٹ کی وجہ سے, اس ایک سانحے کی وجہ سے اور یا اس پہ جو امدادی کاروائیاں بلٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور اب بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے اپنے کیو کے دورے کی. کل وہ اپنے کیو کا دورہ دو جو گھنٹے کا یا تین گھنٹے کا دورہ کیو کا مکمل کر کے آج وارسا پہنچے ہیں. امریکی صدر کے پولینڈ کے دو روزہ دورے میں یہاں امریکی فوجیوں کی مستقل تعیناتی کے امکان پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. صدر بائیڈن کا یہ دورہ یوکرین پر روسی حملے کا ایک سال مکمل ہونے پر ہو رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کل کیو کے اپنے دورے کے دوران اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ اس وقت تک یوکرین کو دفاعی امداد کرتا رہے گا جب تک اسے اس کی ضروریات رہیں گی. صدر بائیڈن کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ میں یوکرین کے لیے امداد کے معاملے پر ریپبلکنز میں خاموشی اور امریکیوں کی حمایت میں مجموعی طور پر کمی آ رہی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
یوکرین میں جاری روسی جارحیت اور جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن پڑوسی ملک پولینڈ میں ہیں جہاں وہ یورپی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں. President Biden will make it
clear that the United States آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی. آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا. آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی.
مبصرین کا کہنا ہے کہ ماسکو یوکرین کے عزم کو کچلنے اور مغرب کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال کر اسے کمزور کر رہا ہے. یوکرین کو جدید مغربی ہتھیاروں کا فائدہ ہے جبکہ روس اپنی معیشت, افرادی قوت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے بڑے سائز سے فائدہ اٹھاتا ہے.
ہم یہاں بنیادی طور پر ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کو کافی فوجی امداد فراہم کی جا سکے جس کی مدد سے وہ اس جنگ کو ایک کامیاب انجام تک پہنچا سکے. لیکن یہ کام کسی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا کیے بغیر کیا جائے جیسا کہ صدر بائیڈن کہتے رہتے ہیں, اور ایسا توازن قائم کرنا آسان نہیں ہے.
اگرچہ کانگریس میں یوکرین کے لیے ابھی تک وسیع حمایت موجود ہے, تاہم ایوان نمائندگان میں کچھ ریپبلکن قانون ساز جن کی پارٹی کو معمولی اکثریت حاصل ہے کیو کی سیکیورٹی, اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے لیے $40 ارب کے کثیر امریکی فنڈز کی فراہمی پر سوال اٹھا رہے ہیں.
یہ جنگ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے لڑی جا رہی ہے, اور جناب صدر ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے؟ کیا ہم اسلحے کی فراہمی جاری رکھیں گے جس کے بارے میں ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا اور کس حد تک؟
رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لگ بھگ نصف امریکی اب یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو کیو پر زور دینا چاہیے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو تنازع کا پرامن حل تلاش کرے. پیرسی وداکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے ترکی کے دورے کے پہلے چین کے بارے میں ایک بیان میں کہا تھا کہ چین یوکرین میں روس کی مدد کے لیے مہلک اسلحہ بھیجنے پر غور کر رہا ہے. اس ماہ کے شروع میں امریکہ کی طرف سے ایک مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرائے جانے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے.
میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ایک علیحدہ ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے چین کے اعلی سفارتکار وانگ یی پر واضح کیا کہ حال ہی میں جس چینی غبارے نے امریکی فضا کے اوپر پرواز کی وہ ناقابل قبول ہے اور اسے دہرایا نہیں جانا چاہیے. چین نے اس پر کوئی معذرت نہیں کی. چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ تعلقات استوار کرے اور دو طرفہ روابط کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرے. اس اعلی سطحی ملاقات میں بلنکن نے ایک اور تشویش کا اظہار کیا.
چین روس کو اپنے بیانات سے سیاسی اور سفارتی طور پر مدد فراہم کرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے لیے تشویش کا باعث ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے. اور میرے لیے یہ اہم تھا کہ میں وانگ جی پر یہ واضح کر دوں کہ اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے.
ایسے میں جبکہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کو ایک سال پورا ہونے کو ہے، بلنکن نے اے بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کی ان درخواستوں پر بھی بات کی کہ اسے لڑاکا جیٹ طیارے اور دور مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں.
What we should not do, any of us.
جو چیز ہم میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم ہتھیاروں کے کسی خاص نظام پر توجہ مرکوز کر دیں یا اس کا حصول اپنا مقصد بنا لیں. آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یوکرینی ان ہتھیاروں کی تربیت حاصل کریں جو انہیں فراہم کیے جائیں.
ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں یہ دلیل دی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو شکست دینے کے لیے ہمیں تیزی سے کئی اقدامات کرنے ہوں گے.
آپ کو روسیوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے یوکرینیوں کو فوجی تربیت دینا ہوگی. آپ کو پوتن کے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینا ہوگا. آپ کو بین الاقوامی عدالتیں بنانا ہوں گی.
اتوار کو بلنکن ترکی پہنچے جہاں انہوں نے حالیہ زلزلوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے ترکی اور شام کے لیے $10 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا. ان کے دورے کو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار نے دو طرفہ تناؤ کو کم کرنے کا ایک موقع قرار دیا ہے.
زلزلے سے عین قبل ترکی میں ایک وزیر خاص طور پر امریکہ کے لیے انتہائی بگاڑ والی مایوس کن زبان استعمال کر رہا تھا. میرے خیال میں تعلقات کی یہ بحالی تعاون کا موقع فراہم کر سکتی ہے.
بلنکن کے یورپ کے موجودہ دورے میں یونان کا دورہ بھی شامل ہے جہاں وہ متوقع طور پر دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے اور امریکہ یونان اسٹریٹجک ڈائلاگ کا آغاز کریں گے. ویرونیکا بالڈرز اگلیسس کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز.
اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جس سے آپ اپنے پالتو جانوروں سے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کا پالتو کتا یا بلی اب اپنے جذبات کے اظہار کے لیے لفظوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہوا ہے کمیونیکیشن کے ایک ایسے جدید آلے سے جو پالتو جانوروں کو سمجھنے کے لیے ان کے مالکان کی مدد کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
مورگن کروگ جانتی ہیں کہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے.
Good girl, catch.
Yeah. ان زیادہ تر جانوروں کے مالکان کی طرح جو اپنے پالتو جانوروں کی حرکات و سکنات سے ان کی ضروریات جان لیتے ہیں.
More pets.
لیکن مورگن کہتی ہیں کہ اب روزمرہ بات چیت پہلے سے ریکارڈ شدہ الفاظ والے بٹنوں کے ایک سیٹ کی بدولت اور بھی آسان ہو گئی ہے جو ان کے پالتو جانور اظہار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
شروع میں مجھے کچھ شکوک و شبہات تھے. مجھے پتا تھا کہ وہ باہر جانے کی اور اپنے مخصوص کھلونوں کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ان بٹن سے انہیں بات کو جتنی وضاحت سے کہنے میں مدد ملتی ہے اس کا جواب نہیں. اور جانوروں کے ساتھ 16 سال پیشہ وارانہ طور پر کام کرنے کے باوجود میں نے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو بصورت دیگر شاید میں کبھی نہ سیکھ پاتی.
پیشے کے لحاظ سے کتوں کی تربیت کرنے والی مارگن کروگ فلوئنٹ پیٹ نامی سسٹم کا استعمال کرتی ہیں جس میں وہ اپنی آواز میں الفاظ ریکارڈ کر سکتی ہیں. یہ خاص طور پر ان کی نابینا بلی جیسپر کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے.
بنائی نہ ہوتے ہوئے بٹن اور آواز جیسی نعمت نے جیسپر کی زندگی کو اتنا بھرپور بنا دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا.
Enriched her life in ways that I could have never anticipated.
میرے خیال میں بہت سارے لوگ واقعی اپنی زندگی میں موجود ان جانوروں سے جڑنا چاہتے ہیں. لہٰذا بٹنوں کی بدولت لوگ اپنے کتے یا بلی کے ایسے برتاؤ اور ان کے ساتھ اپنے باہمی عمل کی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو مجھ جیسے کوگنیٹو سائنس کا علم رکھنے والے ماہر کے لیے بھی حیران کن ہے۔
فلوئنٹ پیٹ نامی کمپنی نے ایک ایپ بھی تیار کی ہے جسے مالکان اپنے پالتو جانوروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کتے یا بلی نے کیا سیکھا ہے اس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔
میں تقریباً 2 سالوں سے جیسپر کا ڈیٹا جمع کر رہی ہوں جس سے میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ اس نے سب سے زیادہ کون سے بٹن دبائے ہیں۔
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیگو میں علمی سائنس کے پروفیسر فیڈریکو روسانو لوگوں اور ان کے پالتو جانوروں کے درمیان ان ریکارڈنگ والے بٹنوں کے استعمال پر بڑی تحقیق کر رہے ہیں۔
کسی بھی آلے کی طرح ہر ایک کو اسے استعمال کرنے یا استعمال کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں اور جانوروں کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے۔
ایک چیز واضح ہے کہ اس طرح کے نظام انسانوں اور جانوروں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی باہمی بات چیت کے حوالے سے کافی مفید ہو سکتے ہیں۔ جولی ٹیبو کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کی جنوبی ریاست ٹینیسی، جسے امریکہ میں کنٹری میوزک کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود گرینڈ اول اوپری اسٹیج سے ملک کے کئی معروف گلوکاروں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کنٹری میوزک میں جس ساز کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بینجو۔ آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ٹینیسی کے 2 بینجو بنانے والوں سے، جو اس ساز کی تاریخ کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔
The banjo is a uniquely American instrument.
Banjo موسیقی کا ایک منفرد امریکی ساز ہے جو افریقہ سے غلام بنا کر کریبیا اور پھر امریکہ لائے گئے لوگوں کے ذریعے یہاں پہنچا۔ ان لوگوں نے شروع میں کدو سے بینجو تیار کیے، لیکن پھر 1830 کی دہائی میں جدید بینجو کی بنیاد رکھنے کے لیے اس افریقی امریکی ڈیزائن میں جنوب سے ریاست ورجینیا میں آ بسنے والے کچھ سفید فام باشندوں نے ترمیم
کی۔
بینجو حقیقتاً ایک امریکی ساز ہے،
The American instrument.
جسے افریقی اور امریکی دونوں ثقافتوں کے امتزاج سے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے ٹامی سے ایک بینجو خریدا اور یوں ہماری ملاقات ہوئی۔
And that's how we met.
ٹامی نے بہت شفقت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ میں یہاں کچھ گھنٹے کام کرتا تھا اور 3 ماہ میں میرے پاس میرا اپنا تیار کیا ہوا ایک بینجو موجود تھا۔ بینجو کا یہ ایک گول اور یہ ایک سیدھا حصہ ہے جنہیں الگ الگ تیار کیا جاتا ہے۔ آپ اس طرح کا ایک بورڈ کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اسے بھاپ کے ذریعے نرم کر لیتے ہیں۔ اسے یوں گول شکل میں موڑ لیا جاتا ہے۔ اس میں اتنی لچک آ جاتی ہے کہ یہ بغیر ٹوٹے اسی طرح مڑ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے اندر بورڈ کی ایک اور تہ لگا دی جاتی ہے، اور پھر ایک اور تہ، جس کے بعد یہ تیار ہو کر کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔
مجھے لڑکپن سے ہی بینجو کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے لوگوں کے گھروں کے گھاس کاٹ کر پیسے جمع کیے اور ایک بینجو خریدا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اسے بہتر کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے کوشش شروع کر دی۔ ہر بار سوچتا کہ نہیں، اور بہتر، اس سے بھی بہتر، اور یوں میں یہاں تک پہنچا۔ میں اس سے بہت سے پیسے نہیں کماتا، بلکہ جو بھی کماتا ہوں اسی پر واپس لگا دیتا ہوں اور مزید بینجو بنانے کے لیے پرزے خرید لیتا ہوں۔ ہر ایک آلہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نیا والا پہلے سے زیادہ اچھا ہو، اور ممکن ہے یہ آپ کو اچھا نہ لگے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے پرزے استعمال کرتے ہیں اور صحیح طرح بناتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بینجو ملے گا۔
مجھے بینجو بنانا پسند ہے، مجھے لکڑی کے ساتھ کام کرنا، اسے سجانا اور گاہکوں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے۔ مجھے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند ہے تاکہ ان کے ویژن کو پورا کرنے اور اسے حقیقت کا رنگ دینے میں میں ان کی مدد کر سکوں۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن اوازيات
السلام علیکم د امریکا غاښنا رادیو درنو کتونکو اوریدونکو د فیسبوک تلاره د خبرونکو ټول ته زه متي الله عبد السلام رسوم نن او وضعیت خبرونه ده د خبرونه په پیل کې به لومړی یو خبری رپورت ولرو وروسته به منګه موضوع لرو چې نن د فبروري 8مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده په دې مناسبت به د خپل میلمه سره خبرې کوو نو د خبرونه پیل کې زموږ د خبریال اکرام شنوار رپورت دی وایي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو لوړپوړي استازي جوزف بوریل ویل دي چې طالبان په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې له کار څخه د ښځو په منع کولو جنسیتی تبعیض رامنځته کوي خو اروپایي ټولنې دغه چارواکي دا هم ویلي دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د کړاوونو د لا زیاتېدو مخنیوي لپاره به دغه هیواد سره د ټولنې مرستې دوام لري. نور تفصیل د اکرام شنوار نه اخلو.
د اروپای ټولنې د بهرنی چارو لوړپوړي استازي جوزف بوریل د دوشنبه په ورځ دغه ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان سره د مرستو د دوام په شرایطو باندې خبرې وکړې. هغوی ویل چې دغه هیواد سره به د اروپای ټولنې مرستې د دغه ټولنې د اصولو له مخې ترسره شي. افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د خپل ټویټر په پاڼه د ښاغلي بوریل ویډیو څرګندونې خپرې کړې چې پکې هغه افغانستان سره د اروپای ټولنې د مرستو په نږدې څارنې باندې ټینګار کړی دی. د اروپای ټولنې دغه چارواکي د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې مرستې رسونې په چارو کې له کار څخه د ښځو منع کولو ته اشاره کړې او ویلي دي طالبان پر دغسې اقداماتو په افغانستان کې جنسیتي تبعیض رامنځته کوي. خو بوریل ویل د دې لپاره چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو کړونه نور هم زیات نه شي، نه غواړي چې اروپایي ټولنه افغانستان څخه ووځي. هغه ویل چې افغانانو سره به د دې ټولنې بشري او د بدیل معیشت په برخو کې مرستې ازمایښتي بڼه ولري او له نږدې به وڅارل شي. ښاغلی بوریل ویل دا څرګنده ده موږ نه غواړو چې له افغانستان څخه ووځو او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو کړونه نور هم زیات کړو، خو موږ د طالبانو د پرېکړو په وړاندې هم چوپ نه شو پاتې کېدی. هغوی د بشري حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په بشپړ ډول ځواب ورکوونکي دي او موږ به خپلې مرستې په داسې لار تنظیم کړو لکه چې ما وویل افغان میرمنو ته د دوزلي سزا ورکولو څخه ډډه وکړو او دا چې طالبان څه کوي دا هم په حساب کې راولو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دغه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالي میرمن امینه محمد سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خپلو خبرو یادونه هم وکړه او ویل چې افغانستان سره به د اروپایي ټولنې مرستې د تبعیض پرته د دغه ټولنې د اصولو له مخې دوام ومومي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې په دوه جلا پرېکړو کې ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې د زده کړو بندې کړې او هم یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د نجونو پر زده کړو له وړاندې بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي میرمن امینه محمد د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په دغو مسلو د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تېره میاشت افغانستان ته سفر کړی و. سیاسي چارو یو کارپوه محمد حسن حکر وایي چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخ دی او نړۍ باید افغانان په دغسې سخت وضعیت کې ځان ته پرېږدي.
نه یوازې د اروپایي اتحادیې بلکې د امریکا او د نورو نړۍ مرستې هم ورته اړینې دي او په عین وخت کې د امارت سره باید مذاکرې خبرې اترې مفاهمې هم باید روانې وي. د نړۍ د غوښتنو لپاره د امارت د چارواکو تر خبرې اترې دا هم اړینې دي.
خو د ښځو د حقونو ځینې پالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په وړاندې نړیواله ټولنه هم مسؤوله ده او دا ټولنه کولی شي پر طالبانو باندې د مختلفو لارو په فشار سره د ښځو په وړاندې پرتو خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مولوده توانا امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې په ټولنه کې په سیستماتیک ډول د ښځو سندې کولو د دوام سره سره نړۍ په دې برخه کې تر اوسه کوم جدي اقدام نه دی کړی.
په اولین بار هم نیست که ما از آدرس و استیجای بین المللی در ارتباط به حمایت از زنان افغانستان پیام ها می داشته باشیم، در حالی که امروز دنیا شاهد حذف سیستماتیک و حذف عمومی زنان از صحنه سیاست، اجتماع و هنر و فرهنگ است. با وصف همین مشکلات متاسفانه دنیا اقدام جدی در قبال زنان افغانستان نداشته. ما در بدترین و شدیدترین وضعیت حقوق بشری به سر می بریم.
دولتی ادارو کې مسلکی مامورینو زیادی ویلې د خزو د اکونو د سرغړاونو مخه نشي نیول کېدلې.
مقاومت به انواع مختلف د افغانستان ایجاد میشه و ای کشور جنگ زده همي قسم جنگ زده خواهد باخت.
د طالبان حکومت درو په ټولنی د بهرنی چارو لوړ پوړي چارواکي سرګندول طلاق برګوزنه دی خوځره. خو د طالبان حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د اسلامي اصول او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو ټولو اکونو ته د حکومت ځان پابند غړي او څه کې چې د خزو تعلیم په ګډو ټولو مسلو ته د اسلامي اصول پر اساس د حل لار عمومي.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو ټاپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو ټاپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو ټاپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو ټاپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو ټاپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک د لارے کتونکو تاسو رپورٹ اوریدو بیرته د خپل دننه موجود ته چې هغه د فبراير 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ او په دې موضوع د خبرو لپاره مونږ د پښتو ژبې لیکوال شاعر ځوان خاغلی استاد محبوب صاحب میلمه کړی دی چې هغه موږ سره په دې موضوع باندې خپل خیالات شریک کړي. استاد محترم محبوب صاحب سلام مشي صاحب.
سلامونه عبد ستر تاسو ته او د رادیو د سپول لارې ټول درنو او د کوم تخې چاري ویلو کې ټول بخې
ډېر مننه. دغه ورځ چې تاسو په ذهن کې راځي تاسو اوري څه احساس کوئ د یو پښتون لیکوال او شاعر او ادیب په توګه؟
کتام له شالي دغه ورځې تیر شو چې هغه ډیر وخت باسته ولې کله چې د مورنۍ ژبې د ورځ پاړه خبر راځي یا د مورنۍ ژبو په مورنۍ ژبو د ذکر د حق پاړه باسته راځي نو ماته بیا ملیونونه هغه پښتانه سترګو ته درې چې وایي دا اوس د پښتو ژبه یا خپل مورنۍ ژبه د ذکر حق نه لري. هغه که د ډیورنډ له پولي ښکته پاتې دي او که د ډیورنډ له پولي پورته پاتې دي. بدبختانه په دغه سیمه کې نه یوازې دا چې پښتانه بلکې نورستانیان، ازبکان، کوردان، بلوچان او د تورته نور داسې کوچني قومونه شته چې هغوی په خپل مورنۍ ژبه د زده کړې حق نه لري. او د دغه ورځې د ټاکنې یو علت او یو دلیل هم همدا و چې کله لږ وخت وروسته چې کله په بنگلاديش کې مظاهره وشوي او په 2013 کال کې یونسکو دا ورځ د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په توګه ونوموله. لامغه وخت یو دلیل دا و چې په دغه ورځ به خلکینی بحثونه وکړي د خپل ژبې په اړه او خپل حاکمانو خپل حکومتونو ته وایي چې موږ ته خپل مورنۍ ژبې د زده کړې حق راکړي. بدبختانه دا څنګه یوازې د پښتنو او د دغې سیمې د اوسیدونکو نه ده، تقریبا لڅلويخ فیصد زیات د ټولي دنیا وګړي په خپل مورنۍ ژبه د زده کړې حق نه لري. او همدا ده چې کڅو په مورنۍ ژبه د زده کړې حق نه لري د دې معنی چې خپل لومړنۍ انساني حق له لاسه ورکړي.
بل تر کړه شو دغه د ورځې د منځلو خبره کو کو نن ټول نړۍ کې د خبرې کې هر څوک د خپل مورنۍ ژبه په حساب راپورته کوي. منځلې څه فائدہ کوي ګټه رسي خلکو ذهنیتونو په اولو کې کوشش کوي؟
بالکل کچيري وګورو کومامولا د افغانستان د ګورستي شلکلن یا دوشکلن تاریخ ته وګورو په مورنۍ ژبه د ذکر د حق مسأله کچيته د بحثونو خبرې شنو د 2014-15 دغه کلونی کې د بحث راپورته شو چې موږ په مورنۍ ژبه د ذکر حق لرو. دغه بحثونو هم افغانستان ته ګټه کړي، هم زموږ پښتون مشت سیمه ته ګټه کړي او هم کتا چې وګوري معمولا د افغانستان مثال نو ته خاطر کوم چې زموږ ساسي ټولنه دا هغه ژوندۍ مثالونه یالت وینو. موږ په 2015 کال کې په کابل کې بد پښتانه خوندې نه لرل شي پښتانه د کوم کې پکې ځکه یو کې ام دغه بحثونه چې حکومت مجبور شو دغه وخت حکومت مجبور شو چې دوی له 2014 کال دغه پروسه شروع شو په 2015 کال کې کاملا خوندې جدا شول. خوندې جدا نشول البته سینفونه جدا شول. هغه د کوم کې شوی پښتنو او غوته پښتنو په پښتو ژبه د ذکر حق ورکه هغه چې د ریجبي او غوته په دریجه د ذکر حق ورکه او درښه د پروسه ورو ورو مخ په وړاندې روان شو. یعنی ګټه ډیره ده او مارشال شي په دغه ورځی باسنو شي.
نن په رپورټونو کې یو برخه کې منګه ووردل چې په زینو ورخه کې د پیښور یا نورو په مکتبونو کې شاګردان ته ویل کیږي چې پښتو به خپل منځو کې نه وایسته حتی کڅو کې وینو جرمانه جریمه به ورکي. دغه سي غوښنه تاسو احساسوي په بل نو شکلونو کې هم شته چې خلک خپل مورنۍ ژبه د ویلو نه او د ترویج نه منع کیږي.
دغه سیمه مکمل داستون لري. لوی خو بلوچستان له دغه ستونزې سره مخ دي، لبل خو کوردان له دغه ستونزې سره مخ دي، او لبل خو پښتون له دغه ستونزې سره مخ دي. مثلا کوردان په 15 هیوادونو کې ویشل شوې دي، او غوی بیا دومره تر فشار لاندې نیول شوې دي چې غوی تم دا ویل کې شتاس خپل مورنی ژبه خبر نشي کولای، تاسو مجبور یې چې د مغه هیواد رسمي ژبه وای. همدارنګه په کوزي پښتونخوا کې هلته هم دغه ستونزه ده، غوی تم ویل کې چې تاسو په مورنی ژبه خبرې نه کوي او رسمي ژبه له اردو د اردو ژبه وای. اینی ستونزه د بلوچستان سره هم شته، او همدغه کټمټ همدغه مشکل کله چې پاکستان ایجاد شو او بنگلاديش د پاکستان برخه وه چې هغه وخت کې ختیځ پاکستان باله، په هغه وخت کې بنگلاديشان هم له دغه ستونزې سره مخ وو. خو بنگلاديشانو د دغه ستونزې په نظر کې نیولو سره راپورته شول، لومړی مدني اعتراضات شروع کړل، او د مدني اعتراضاتو په وړاندې د پاکستان فوج په هغه وخت کې بلزګونه ماسلین او زکون کې وژل. اما غوچې علي جنا ډاکې سلاړو په ډاکې کې هغه په خپل تقریر کې دا ویلي چې یوازې اردو اردو اردو، یعنی تاسو په بلې ژبه د زده کړې حق نه لري، تاسو په رسمي مراسلات تاسو خبرې کوي له یو بل سره فهمو ته فین بای په اردو ژبه وکي، یعنی اردو یو ډول جبري ژبه وو په دوی چې تطبیق کېدله. همدغه کټمټ همدا حال پوسټ په پښتنو باندې په پښتونخوا کې، ولې توپیر دا دی چې په هغه وخت کې بنگلاديشان راپورته شول، همدغه د بنگلاديش د خلاصون لار وه چې کله دوی لومړی مدني اعتراضات پیل کړل، که څه هم په دې اخرو کې بیا علي جنا مجبور شو چې هغه ژبه ومني. وی ویل چې بس صحیح ده، تاسو بنگلاديشان په خپلې بنگالي ژبه زده کړې وکړئ، ولې د بلتون د بلتون او یا هم د پاکستان نه د بنگلاديش د جدا کېدو اصلي علت همدغه و چې دوی په مورنۍ ژبه زده کړو کله واخر پاکستان مجبور شو چې له ماتل تو خو ووزی. نو همدغه ستونزه له پښتنو سره همدا ولې بدبختانه پښتنو اوس په دومره د فشارونو لاندې ژوند کې چې دغه مسایل ورته ډېر عادي دي، ځکه هغوی نور ډېر
من محترم د امریکا غږ آشنا راډیو د نن وضعیت د خپرونې اوریدونکو او کتونکو، نن د فبروري 28 نیټه ده او د مونږ ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت غونډې پروګرامونه لیکنې ویناګانې شوې دي، تاسو رپورټونه هم تعقیب کړي دي. مونږ محترم استاد محبوب شاه سره خبرې کوو چې دغه ورځ منزل سمانا لري او د مورنۍ ژبې اهمیت سمره جدي نیول شوی دی. د کور نه مکتب، د مکتب نه بازار، بازار نه کاروبار، او دا رقم مخکې د انسان چې قدم اخلي، ستاسو په فکر مهم ځای د مورنۍ ژبې د پیل لپاره او د ودې لپاره کوم ځای دی؟
د یو انسان په پیدایښت سره سم او هغه چې کله لویږي دی د بیلابیلو ژبنیو ټولنو سره مخ کیږي. خای د دې هرې ژبنې ټولنې ژبه فرق کوي او یا هم فرق کوي. مثلا کله چې یو ماشوم د مور په خېټه کې ویل دریو میاشتو وروسته هغه په هغه باندې د ټول تاثیرات پاتې کیږي، خبرې اوریدل یا مثلا حرکات کرات هر څه ویل تاثیر کوي. کله چې پیدا کیږي، پیدا کیدو سره سم د لومړنۍ ژبنې ټولنې چې دا هغه مور پلار او په کور خو شاکی چې څوک سیږي دغه ده. کله چې دغه مشوم ورو لویږي، دوی مجبنې ټولنه د ملګری دوستان دي چې عمل ته لوبي ورسره کوي شاوخوا کې. لاغه ورسته بیا مکتب دی چې ته مکتب ته لاشي، مکتب ورسته بیا بازار او نور چې څومره اړیکې پراخیږي، ما کوم ژبنې ټولنه پراخیږي. لومړنۍ د زده کړې ژبنې ټولنه چې هغه ډیره مهمه ده، هغه د مور پلار ژبه ده. هغه که مور پلار وي که بل څوک چې دای ساتي را لویي، کېدای شي چې مثلا یو ماشوم مور پلار ونه لري، مور نوي ورسره یا پلار نوي ورسره، نور څوک را لویي، خو د ښځو کسانو چې د په شاوخوا کې دي دوی ژبه ډیره مهمه ده، ځکه د هر انسان په ذهن کې د هر ژبې چې هغه نږدې وي او په غیر شعوري توګه یې زده کوي، ځکه ماشوم په شعوري توګه ژبه نه زده کوي، هغه په زور دا نه غواړي چې ژبه زده کړي، ولې هغه خپله زده کیږي، هغه په کسبي ډول زده کیږي. دا ژبه د انسان په ذهن کې د هغه ګراف لوړیږي، ژبني جوړښتونه، ژبني توکي، کلمات، لغتونه او ګرامري قواعد اتومات په کسبي ډول د ذهن ته راځي. دا ډیر غوښتل، ځکه دا ژبه د خوب ژبه ګرځي. دا یک خوب ګوري په همدغه ژبه کې به ګوري. دا یک کوڅه کېږي په همدغه ژبه کې به کوڅه کېږي. یعنی که هر څه کې په همدغه ژبه کې به کېږي. حک د وخت په تیری دو سره دی یوې بلې ژبه نه ټولنه تلاړه. مثلا د پښتون دی تر دولسم یا شپاړسم یا چارڅم دی هغه مر د کلی د په امر پښتو ژبه باندې ټولنه کې کړي او لاغ زی راځي مثلا امریکای ته راځي. په امریکا کې دای دلته لدغي ژبنې ټولنې سره مخ کیږي. دلته دای دومره وخت زیات وخت لري چې د پښتو سره هیڅ په تماس کې نه پات کیږي. د نیټیو لانګویج انګلیسي ته اوري او تمه ځکه چې د دې په ذهن کې هغه ګراف لوريږي. تاسو زموږ دې ځینې مشران چې په امریکا کې ژوند کړو بیا افغانستان ته راغلل ته وی خبرو کې سقلت او سختی و په پښتو ژبه باندې هیڅ خلک نه پوهیږي.
هم دې خبر درات لم مبوسب اوستل ته موږ خپل امریکا کې اوس تقریبا ټول فامیلونو بچانو سره ژوند کوو. درس وای کارټون ګور تلویزیون تعقیبوي لوبي کې موبایل د ټول سره دي. دغه حالت کې سره څنګه کولی شي چې دومره فشارونو سره سره هم خپل ژبه وساتل شي؟
یو څه د بدبختانه د دغه ماشومان سره دا دوی دومره لوی د ذهني فشار لاندې وي چې بل هیڅ ماشوم نه وي. ځکه لوی خو کورنۍ فشار البته وي په پښتو کې بیا هغه ماشومان چې 15 کلن 14 کلن 15 کلن په دغه عمرونو کې وي اکثر ماشومان به موږ تاسو لیدلی چې هغه یا ژبه دغه خبرې باندې کې دی او څه مودې لپاره هیڅ خبرې نشي کولای یا خبرې دی وروسته شروع کوي یا که خبرې مې کوي ګډ وډې کې نیمه انګلیسي نیمه پښتو ګډ وډې څوک مفهوم نه پوهیږي. دا وجه دا ده چې دوی په یو وخت له دوو ژبنیو ټولنو سره مخ شوي. یوې خوا مور او پلار پښتو وي، کارټون په انګلیسي دی، ملګري په انګلیسي دي، مکتب هم په انګلیسي دی. دی د رکیږي د کنفیوز کیږي چې څوکي مثلا د کور راکړه ورکړه مثلا جام کاسه ګلاس دا شی په پښتو دی، د مور غوسه په پښتو ده، د پلار مینه په پښتو ده، ولې هلته د مکتب کې بیا انګلیسي دی. دی یو ګنګ حالت سره مخ کیږي. په دغه شان حالت کې اړتیا ده هغه ماشومان چې مثلا له څلورو کلونی عمر زیاتېږي کوشش باید دا وشي چې د دوی سره له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. حداقل دغه ژبنۍ ټولنې په دوو برخو وویشل شي، 50-50 شي. داسې نه شي چې کورنۍ ژبه یې مثلا 10% یا 20% یو نور او یا 20% بیا ګنس کېږي. یعنې 50% کېدای شي فلم پښتو ورته وویل شي، درس ورته البته کیسې ورته په پښتو وشي. دا نه څه دي چې دا
خو ډېر دقت او تعقیب غواړي د مور او پلار لخوا فامیل سره ارتباط. تاسو ټوکه خونه ده خو یو قصه شوې ده. ماشوم ته دا پښتو خودله چې هغه ته دغه امریکایي ټکه سالت دا مالګه ده کنه، نو هغه زده کوله چې سالت مالګه سالت مالګه. نو ورځ په میز ناسته ده ډوډۍ خوري نو مور ته چې ماته سالګه راکړه. نو دا سالت او مالګه نو دا دقت غواړي چې ته بچې پوي کې چې دغه کم ټکه کم دي کې سره کوم ویل کیږي یا دغه بسنګ کې تعقیبه بسنګ خو دغه غواړي مسلسل سړي سره توجه او به تعقیب او خبرې کول او بندیزونه کلوشي کلونش.
بالکل یو مثلا دام د چې هر ورځ نوی اصلاحات نوی مسائل نوی شیان سر دی مخ کیږي. هغه د انګلیسي ژبه زده کی بیا په پښتو کې زده سر نه دی کنفیوز شي چې پښتو د زده کولو وړ بار نو دا هم یو جنجالي. بیا کله خپل خې لوی شي هغه وخت چې کله خبرې کوي په پښتو مثلا خبرې کوي دی اول فکر په انګلیسي کې په خپل ذهن کې لاغو سره بیا اوتومات ژباړي چې بیا ژباړ دي سختې وي نه په لوري په خبرو پوهیږي نه نه دی مفهوم یې فاده کولای شي. دا نه سوري دي چې موږ له بده مرغه بیا په دې ورسېږو چې افغانان بېخي زیات سره مخ دي ځکه یو خو مهاجرتونه زیات شول بل د خپلې ټولنې نه لري شو نو ورسره بلې موږ له دغې ستونزې سره
ورسره بل یو غم دی. دا موږ ټول مسلمانان مونځ کول قرآن شریف لوستل دا غزه کول بیا درې مجه به ته پکې داخلي کړو په یو وخت کې په درې حالتونو کې
او په دریو حالتونو کې لوی خو عربي شي له بل خوا پښتو شي له بل خوا انګلیسي شي بیا له بل خوا دلته مثلا سپینش ژبه اسپانیان سره مخ کیږي نور مثلا نور هم سنفیانی چینایان وي دوی کاملا په یو کنفیوز حالت کې وي. خکه یو ماشوم ډیر زیرک وي هغه ډیر زر چې دا یقین درجه پورته وي هغه ځان مینج کولی شي ولې هغه ماشومان چې هغوی دا یقین درجه لږه ټیټه وي هغوی د یو کنفیوز حالت سره مخ کیږي حتی کله کله بېخي د زده کړو نه زړه توریږي بس پاتې شي. نو خبر دا چې ډیر شوري چلند د ژبې د زکر په برخه کې خپل مخمانو سره
مسولیتونه لکه کده چې تقسیم کو د کورنۍ د ټولنې او د حکومت افغانستان او خپل پاکستان او خپل ځکه سو ډیر زیات مکلف او مسول تاسو نه
د پمورانه ژبه د ذکر د حق مسأله په افغانستان کې د کاملا په حکومتونو پورې تړلې ده. یو خوای په حکومت پورې پدې تړلې چې دوی باید امکانات برابر کړي، سینفونه جدا کړي، حتی مکتبونه جدا کړي، چې د اتم نه هم الا تر دولسم سنف پورې په پمورانه ژبه د ذکر حق خو بيخي ضروري دی. باید پمورانه ژبه زده کړو چې ځکه چې خې زده کولای شي، په بل ژبه نشي زده کولای تر مې چې پمورانه ژبه زده کولای شي. دویمه مسأله د ملتونو ده. ملتونه قومونه دوی ته پکار دي چې خپل لومړنی او اساسي او انساني حقوق وغواړي، ځکه که دغه حق نه غواړي د دوی ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي، د دوی هویت مسخ کیږي، د دوی ټول ژبنی تاریخ او هویتي تاریخ له منځه ځي. نو د خپلو هویتي تاریخونو، د خپلو ژبنیو تاریخونو او د خپل فرهنګ، ځکه چې ژبې خو که دوه برخو ته واړو، یو خو داسې ده لکه اردو چې جوړه شوې ده، یو هغه چې زموږ هویت او فرهنګ ورته تړلی، هغه پښتو ژبه ده، یا مثلا فارسي دري ژبه ده، یا مثلا بلوچي ده. دا ژبې دي چې که چېرته ژبه مسخه کیږي، که ژبه له منځه ځي، فرهنګ هم ورسره ختمیږي، فرهنګ هم ورسره له منځه ځي. نو د خپلو فرهنګونو او هویتونو د ساتلو لپاره اړتیا ده چې خپل حق وغواړي. اوس په کوزي پښتونخوا کې د پښتنو صحیح ده چې ډېر زیات نور مشکلات هم لري. هلته هغوی د پوس کې مثلا د ترهګرۍ دغې ښکار دي، که څه هم بد پښتانه هم داسې دي، ولې د ټولو مسایلو سره سره چې یو تر ټولو لوی مشکل سره هغوی مخ دي، هغوی د مورنۍ ژبې د زده کړې له حق محروم دي. تا چې اوس وګوري هلته د ځینې رسنۍ زه تعقیبوم، ما بل ورځ هم یو چا سره بحث په همدې کوو او هغه په پښتو ما سره مرکه کوله، نو ما هغه ته وویل زه ستا په خبرو نه پوهېږم. یو وارې مې ورته وویلې، بیا مې ورته وویل ما ته وویل خو په پښتو غږېږم، پښتو غږېږم. ما ورته وویل چې اصلي مسله دا ده چې ته یو کلمه پښتو وای، دوه اردو وای، پنځه انګلیسي پکې وای او قواعد پښتو دي، نو زه نه پوه نه شم چې ستا هدف به څه شي. نو تاسو وګورئ د هلته ژبه ورځ تر بلې د ګډو لکېدو په طرف روانه ده. پښتو ژبه خپل ماهیت له لاسه ورکړي، نو د دې لپاره چې د ژبې ماهیت وساتل شي، ګډوله نه شي، نور ژبې کې دومره غیر شعوري راداخلې نه شي چې هغه خپل اصلي ماهیت له لاسه ورکړي، د دې لپاره کار دی چې دوی خپل ژبې زده کړي.
وروستۍ برخه نه غواړم د موضوع خلاصه کړو. د 8 فبراير د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ټولو لپاره مورنۍ ژبه دا مور څنګه چې حق لري پار بچی باندې چې قدر یو کې خدمت یو کې خبر وته وګونی سي عمل پیو کې کله کله خلصي احساسې چې زه د خپل ژبه د فار خبره کوم، نو خپل دا فکر کوي چې د خپل ژبه نفي کوم. دغه ټکی څنګه خلک ومنځ او باسي چې د خپل حق وختل یا د خپل ژبه تا ودا کول ور کول هغه د بل ژبه ختمول نه دي.
او بدبختی دا ده چې ځکه چې دغه د څو هیوادونو چې قومونو، البته د کوردانو، د بلوچانو، د نورستانیانو، د ازبکانو، همدارنګه د پښتنو، د دوی مسأله که زه راواخلم، دوی د تاریخ په دې اوږدو کې د ژبې د مورنۍ ژبو د حق او دا مسلې هغه تاریخ که وڅېړو، دوی که هر وخت دا غږ پورته کړی چې وروره زه پښتون یم، زه په پښتو د زده کړې حق غواړم، زه بلوچ یم، زه په بلوچي حق غواړم، زه زده کړې زه په ازبکي کوارد. اکثر وخت د یو سیاسي زاوی تعبیر شیندې دا خبرې بدبختانه. دغه مسالې ته د یو انساني حق په توګه نه کتل شوی. دغه زاوی دغه مسالې ته اکثر د سیاسي زاوی ته تشو خلک دسی فکر کوي چې نه، نو دا خو ولا بلتون غواړي، دی غواړي چې یو ګډوډي جوړ کړي، دی غواړي چې مثلا افغانستان ټوټه کړي، پاکستان ټوټه کړي، ایران ټوټه کړي. نو ستونزه دغه ده، ولی که چېرته د انساني حق له زاویې ورته وکتل شي، نو هر انسان حق لري چې په خپلې مورنۍ ژبې زده کړي. ګوري هغه ژبه چې زما د خوب ژبه ده، زه پکې خوب وینم، هغه ژبه چې زه پکې خاندم، هغه ژبه چې زما د مینې، زما د عاطفې ژبه ده، هغه ژبه چې زما د مور ژبه ده، زما د مور د اللهو ژبه ده، د پلار د قهر او د مینې ژبه ده، هغه ژبې زده کړه ښه کېږي نسبت هغې ژبې ته چې زه یې دویمي زده کوم. نو چې مور خوږوي، د مور ژبه خوږوي، د مور هغه خوشبو چې هیڅکله نه هېرېږي، همدغه شانې د مور الفاظ هم نه هېرېږي. اوس ګوره عبید صاحب، هغه الفاظ ما و تاته مور په ماشومتوب کې ویلي، الله لو 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 یې راته ویلي، یا یې وهلي، یا یې غصه راباندې کړي، یا یې مینه کړي، مانه خو دا نه هېرېږي. نو دا د هیڅ نه نه هریږي چې نه هریږي او لدغي جبي سره یو عاطفي تړاو وي نه وځي انساني حق دې ما یو عاطفي تړاو نور سره نو خو حق لرم چې دی وي انسان په توګه پدې جبي ذکر وکم او کله چې په دې جبي ذکر وکم ګوري هغه ماشوم چې په خپل مورنۍ جبي ذکر وکي هغه ډیر ښه خصنه کې نسبت هغه ماشوم چې هغه په دویمی جبي ذکر وکي هغه ډیر ښه فصیح او بلیغ راځي چې نسبت هغه ته چې هغه په بلې جبي ذکر کوي هغه ماشوم چې په مورنۍ جبي ذکر کوي هغه نور جبي هم ښه ذکر شي هغه ماشوم ګوري د یو کناډایي ژبو نظریه دا وایي چې هغه ماشوم چې د هغه مورنۍ ژبه ښه دی ښه ذکري او په اسانۍ ذکري هغه ماشوم نور جبي په اسانۍ زده کولی شي
زما کله کله کور کې بچانو سره دا خبره کوم چې تاسو چې څومره زیاته جبي زده کوي هغه چې موږ دا پورتول د یا وی وی چې وطن د نزو یا ټول ژوند امریکا کې دی کنه نو ته دا وایم چې سمه چې د ژبي زده ستا فکر صحه فراخيږي ته د پښتنو د کلچر نه خبرېږي پښتو ته تاریخ نه خبرېږي په نظام باندې خبرېږي پارسه پويږي سمه که ژبه یوز دي نه مغه وی ژبه کلچر او اقتصاد هغه پر د محدودي نو د ژبي زده کول سره ځاتې کنه
نو استاد خبري پتاید د مشمان ګرامونري دا ګرام په دې نه چې دوی فکر کوي چې ښه ځکه دا ماشومان خو ډېر سمارټ خلک دي دوی پوهېږي په دې ټول مسایل ټولې خواوې دي دوی وایي چې ښه زه پښتو زده کوم پښتو نه د ډوډۍ ژبه ځکه ماته ډوډۍ
دغه خبره
او پښتو نه د علم ژبه ده ځکه نوی علم پکې نه راپور پیدا کیږي مثلا پښتو یا دری د سیاست ژبه زما د پاره نه ځکه زه ته مالو کې دي چې هغه شي کیږي ولی اړتیا دا ده چې دا تا کوم خبره ورته کړی دغه ډیر لوی خ دلیل کیدی شي چې ته د ژبه په وسیله کیدی شي چې د ژبه فرهنګ تکي د ژبه د اصول او د هویت او د تاریخ نه خبر شي د خپل تاریخ نه خبر شي یعنی کدو کبا صورت د سیاست د ډوډۍ کوونو هغه په ډیر سر نه خوږي ځکه چې ورور زه علمی ژبه ده بس په انګلیسی باندې پوهېږم ولی که فرهنګ او تاریخ او هویت یې راولو نو بیا هغوی مجبوریږي چې ژبه زده کړي د دغه ډول ماشومانو لپاره چې دلته دي دوی ته نو په کار دا ده چې د هویت او د فرهنګ دلیل ورته وړاندې کړو او که په افغانستان کې دي هغوی ته باید سیاست او ډوډۍ او علم او دا شیان ورته مشته کړو زه فکر کوم چې ژبه به په اسانۍ زده کړي
ډېره مننه محترم استاد محبوب شاه صاحب خپل وخت نه چراغ لیو په خاص مناسبت د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په مناسبت خپل خیالات شریک کړو رمضان امروز نجیبہ خلیل قربانہ تھا خدا پامان